درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسئلې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې سترې محکمې ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانی ویندوی خالد زدران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زوره د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلانې خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیس کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونو داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو برس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسو د اوسنی رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اوري. پاکستان وایي د بې اسناده کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیزي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د تګ راتګ د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کوونکي خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کومه بین الاقوامي شورا ده هغه به د 6 نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس به ونیسي چې په خوست کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړي، خو د پیښې د قرباني خپلوان وایي
موږ چارواکي
لا دا پوښتنه کوو چې د کیم کار څه چې قانون منګول ته وسپارل شي. د غزنی د دوه ولسوالیو ترمنځ سړک جوړ شي.
25 کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده. موږ بلا کار روانو ان شاء الله چې څو پیسې ورسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دو وروسته وایي چې په تیرو 6 ورځو کې له ترکیې 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیې څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چال چلند کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزېدو په دوام ترکیه هم له 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د میزان له 19 نیټې څخه د عقرب تر 20 نیټې پورې 3090 تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکي ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
وختي کې د ترکیې رسید
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وو، وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وی ویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک درسره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول، استانبول ته لاړم تر څو له هغه ځایه اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېر یې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو، ډېر ځوانان چې نظامیانو په زوره یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی، وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لرو د کډونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مدت یک هفته میشد که از ترکیه
یو اونۍ کېږي چې وایستل شوم، ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. په لاره کې مو ډېر وهل ټکول وخوړل، د ویده کېدو ځای مو نه درلود، مناسب خواړه مو نه درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیې ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیې زه بېرته راوایستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په ښه وضعیت کې نه یم.
ترکیې په داسې حال کې له دغه هېواد افغان کډوال ایستلې چې له تېرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بېکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تېرو لسو ورځو کې دوه برابره ډېر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهوره ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغې په خپل انسټاګرام کښلي خواشینی ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او تر څنګ ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لېږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي دي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هېوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایي او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبا به په اسلام آباد کې جګپړو پاکستاني چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پر لته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پر لت یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شارا ده اغا بد شل نومبر سخ بندی بیا با پراغا بانی هر کسم ترافیک دابا بندی نموز طولو ترانسپورت والا تا اطلاع مرکر ورک چه باید تی اغا خپل روتون چی دی اغا پراکی ده شل تاریخ و بعد بیا موز چا تا اجازت نور کو.
یو بل پرلت کون کی صادق اڅکزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن د 15 ورځې پرځ په پرلت ناست نو زموږ کوم مشکلات یې غدر وته پر نه دی یالسو موږ ډیر سخت پریشان یو. نن علي وزیر هم راغلی و دا داسې سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راو ګرځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چمن انتظامی د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتیرېدو په خطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکیرې لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرښه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو تر څنګ هغو کارګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شهزاده سرای کې پرون یو ډالر په 18 افغانۍ او 50 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغېز شیندلی.
په تیرې یو اونۍ کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر 18.5 افغانۍ بدلېده او په ولایتونو کې دا بیه تر دې هم ټیټه وه. تیره اونۍ یو ډالر په 4.5 افغانۍ بدلېده. نوموړی د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټېدو لامل له افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشتوالی ګڼي. ښاغلی زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو او سوداګرو په زیان تمامېږي.
یو دم د ډالر لوړېدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورته رسوي او هم عام خلکو ته او د هېچا په نفع هم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول که ټیټ شي ډالر او د هغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق ورسره وکړي، دا د ټولو خلکو په خیر تمامېږي، د ملت په خیر تمامېږي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د یو ډالر ارزښت تر 100 افغانیو رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمېدو دی. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمېدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغېز کړی. د کابل اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
ما ځینې توکي وپېرل. د پخوا په پرتله د وړو او غوړیو بیه راټیټه شوې ده. پخوا مو غوړي په 1550 اخیستل او اوس مو په 1470 افغانۍ وپېرل.
د کابل ښار د تیلو د یو ټانک مسؤول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغېز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل.
ډیزل هفته قبل بود 67
تیر اونۍ د یو لیتر ډیزل او تیلو بیا له وش کې څخه د شپې ته افغانۍ او د پټرول بیا له شپږ بیا افغانۍ څخه یو بیا افغانۍ او د ګازو بیا له شپې ته څخه 500 افغانۍ تر ټټه شوې ده
54 افغانۍ
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر ابري کېږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالي د افغانۍ د پیرلو ځواک نه دی زیات کړی.
د پولی سیاست له نظره دا یو رښتینی بدلون نه دی، بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بې ثباتي ده، ځکه چې د افغانۍ او د پیرلو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامداره نه وي. د افغانستان سره د نغدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت په راټیټېدو او د افغانۍ او د ارزښت لوړېدلو باندې اغېز لري.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پولي بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت 160 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې د راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو، څه کال د افغانستان اسعارو 14% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسعارو په لیست کې درېیم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې وه چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتګ او لاسیایي ګاونډیو هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي افغانۍ له عمله د ثبات لپاره ودریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو لسر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زوره ویشته پرې کړل شوی و او وهل شوی و ورور وایي چې دا پیښه 2 میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه ولا سخت وحل شوی او شکنجه شوی هم و چې په پا پاکستان کې لیوینی میاشتې درملنې وروسته اوس هم وضعیت ښه نه دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویښتان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ ګواښ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولا نومیږي د خوست ولایت د تڼیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خپره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویښتان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست د ساتنې ځواک یا KPF سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې کی په حکومت کې دنده کړې او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل وشي چې محکمې پرېکړه نه ویني کړي، مقصد یې د پښتو د رجګي کې د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا ته مې دنیا ته وګور چې جګړه کړه پنځ پنځه تر تور ته ولا خبره پوه شو کنه. موږ دې چرواکي لا د پښتنه دوه چې د کین کاسته چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوي چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته پکې سپکاوی شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، پکار داده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه 2 کاله تیریږي، خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنې یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی، هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوالم دی، جلادم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سر کړنې ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوې نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بخښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کېږي، په جبر اعتراف ته اړ کېږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې دعوې کړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بخښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای وه او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسدالله لودین واوري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو 101 همکارانو د وژنې په ویر شمې بلې کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزې د اسرائیلو د بریدونو لپایله د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساری دی. رویټرز خبری آژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکوونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه یې نیمه ځوړند حالت ته راوستلي دي. فرانس پرس خبری آژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزي ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان ووژل او له 230 زیات نورې برمته کړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلي و چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 400 اسرائیلیان وژل شوي دي، خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 12,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 نوي څانګې پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شامل دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 نوي څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خو نه ورځې پوهنځي کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وایي ټولو نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې نو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې په چریان کې ده. په ټوله کې سجم الدین پوهنتون ته دولس د څانګو د ایجاد دپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکي شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پوهنځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دواړه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې به څوک فارغ شو هغه په کره توګه مسلکي نه همدغه سي ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې، یعنی دا دواړه جدا جدا برخې دي. په دې دواړو کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران. نو اوس به هر سړی چې فارغېږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد وایي دې سره هغو محصلینو ته په پوهنتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قدری نمرو فارغیږي.
په دې کې اوس قدری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 پوهنځیو څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال پکې د یادو پوهنځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوې ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډېره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.2 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خرابه او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.2 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر غوڼو د پرانستري په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غوڼې چارې به د دوی د خپلې ماشینري په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لار یو سل دیار لس غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسید مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوی ده بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټوله د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله چې تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لاره به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه زموږ سره د سیمو مختلفو ادارو کومک کړی. یو څه ضرور پرچکونه خو جوړو پلن او پرچکونه ځینې پرش
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي کوشش وی چې په لومړی ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګه سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تیرې کړې دي، که په خس وه دا به لوی کار وي.
دومره تقریباً تیر کړي دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لار اغیرې دي چې شپه هم په یو شیله کې پسا سوي وي، موټر به هم پسا و، شپه هم هلته سوې ده، ښځې او کوچنیان به را سره و، مریضان به را سره و، په هغه ځای کې به هم شپه سوه، بیا به کلی نږدې نه و، بیا به ورور په موټر کې به هم شپه سوه، بیا به هم ګشتپه را سره اخیستې وه، هغه ګشتپه به هم راته ولګوله، بیا به هم شپه به تېره کړه، په شیله کې به هم موټر پسا و ساتي، به هم شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر شپږ سوه زیات کلي لري او ډیری اوسیدونکي